سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه ردوي.
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم.
د هیواد په یویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
نن په یویشتو ولایت کې شروع شوی دی، البته په یوه هفته وروسته په پاتې دیارلس ولایتونو کې هم شروع کیږي.
د افغانستان د یوې بې سارې فرهنګي شتمنۍ د ساتنې په اړه اندېښنې.
په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
د تخار خلک د ضروري توکو د بیو د لوړېدو له کبله شکایتونه لري.
یو من غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو تل لتر تیل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وای حکومت امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کیدی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او پر روسیا کې واترسکرن ځوان د ارتودوکس کونځي دننه چاودنه کړې ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کیدی. امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کې له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنی آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او لټول نړۍ سره د خو روابطو اعلان کړی چې غواړو د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
امریکا سږ کال د زمري میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. ښاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي خو جزیات نه ورکوي. نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو یو لامل هم همدا بللی چې دا مهال په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناستې دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړي دي، خو طالبان وایي چې دې چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسین د 2020 کال روسای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف کوي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو کې به راتلونکي اونۍ پیل شي. ښاغلی مومن ازادي راډیو ته ویل چې ګڼ میشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور او په نورو سیمو کې جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف چې زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تېر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
طالبانو له کورنیو غوښتي چې تر 50 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بي غوري ونه کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د ودې وژن کې او فلجون کې ناروغي ریخي وچشي. افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیخې ثبت شوې، حال دا چې تیر کال دا پیخې شپږ 50 وې. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تېره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه هم خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی. دا غونډه نن جوړه شوې خو تر اوسه یې د شوو بحثونو په اړه جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سخت طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي پاتې شوي وي. په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتودکس ښوونځي دننه چاودېدونکې وسیله چوولې ده. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لږ تر لږه یو بل ځوانکی ټپي کړی دی. عیني شاهدانو او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال 8 تنه ټپیان شوي دي. د ارتودکس دا ښوونځی چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. ځینو رسنیو ویلي چې د بم په ایښودلو مشکوک ځوان د وینې د ضایع کېدو له کبله سا ورکړې، خو دا معلومات لا په رسمي ډول تایید شوي نه دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې له چاودنې وروسته زده کوونکي او ښوونکي له ښوونځي تخلیه شوي دي. او سویډن نن د هغو دو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دو باروړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندر کې د ګردجنې هوا له کبله سره ولګېدې. د سویډن سمندري ادارې ویلي نن په ځایي وخت د سهار 3:30 بجې یوه ډنمارکۍ بیړۍ له بریتانیایي هغې سره ټکر شوه چې ورسره دوه کسان لا درک شول. دا چې پیښه د سویډن په اوبو کې شوې ده، د ژغورنې عملیات هم د همدې هیواد چارواکو لخوا پر مخ وړل کېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپله دفاع کړې. ښاغلی بایدن له سی بی ایس خبری شبکې سره په یوه نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوای پرته له دې چې څوک زیانمن شي له افغانستانه ووځي، خو دی وایي هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوای. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان شرم زن پیل چه با افغانستان که دی جگری مخالفون مش پتی روشلو کلونی که پا افغانستان که پا اونهی که $300 میلیون مصرفاول هر چوک وای تاسو کول ایسوی پرتل دی چه چه تزیان ورسوی خارج سی، خو هیچ چه هم دا سیونه ویل چه دا چنگ تر سر که دا ایسوی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعدې شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کیربي وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي، هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعدې شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دائمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه وروستي پرمختګونه وڅېړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست له 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت ناوخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسله والې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ په یو پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنې وایي په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوی د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی تشدد دی. خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني نړیوال کمپاین له پای ته رسېدو درې ورځې وروسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې نږدې 15 ښځو چې د ښځو د حقونو فعالانې او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو لخوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلي دي چې ژر تر ژره د نجونو او منو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې خلاص شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي لامل د خصو بیسوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محروم نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغو ښځو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د ښځو سولې او امنیت په تړاو ده یو په هغه کې د دولتونو لخوا د ښځو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملي شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکې مومند وویل
ملګرو ملتونو ټول غړي هیوادونه په وړاندې مسؤول دي چې افغانستان هم د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړې لیک په ژمنو باید ودرېږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یاد ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنی خوراک کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 غنه پریکړه لیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دې ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې دي افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
بشری مرستې دې له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دې وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفاتو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وسي. همدارنګه د ښځو حقونه دې یوازې اړمنو خلکو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې نه بلکې د بشري مرستو د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې هم په پام کې وساتل شي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وایي د دینی علما او ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
غغامایی که جور میشه.
کومه ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتولۍ په تړاو ده، موږ ورسره مواجه کیږو، له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یوه حل لاره ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سږکال د لومړي ځل لپاره دغه ورځ د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي راتلونکې اونۍ به په پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي او ورسره به تر 50 کلونو کشرو نږدې 10 میلیون ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږکال د پولیو یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال د دې پیښو شمېر 650 و. اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین پر څرنګوالي ترې پوښتلی دي.
موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ، 14 ولایتو کې ترسره شو. البته په منځ کې یو هفته فرق درلود، نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تېرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
څه علت دی چې وقفه راځي؟ یوه اونۍ تیر ځل هم یوه اونۍ وروسته په 14 ولایتو کې پیل شو او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او که بله کومه تخنیکي ستونزه ده؟
دلته موږ د کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریانې باید مکمل کړو، په هغه کې هم پوه هوای دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی هم پوهاوی وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ټرین کړو، هغې ته موډیلیټي ټکل کېږي چې کوم موډیلیټي نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ پوشش ترلاسه کولی شو. دې وجې نه په کومو کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي، نو بیا یوه هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله مومن صاحب، تاسو وایئ چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه، دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین، دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا ان اکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړی شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او که نه جوماتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده،
فلحال زمونږ موډیلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کابل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جومات په جومات مشکله ده، ماشومان څوک جومات ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جوماتونه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقېږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي، ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جوماته پورې بوزي، ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزوو د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي، بعضې ټیمونه راځي هغه دوباره مانیټرینګ کوي، د هغې ځای مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي، یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي، نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کېږي.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن و چې د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په یوویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل په اړه خبرې کولې.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبې او شنبې په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15:30 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ.
سموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د هیواد د نورو ولایتونو په شان په تخار ولایت کې هم له 1300 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او ډېر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د تخار اوسیدونکي وایي له 1300 میاشتو را په دې خوا د اوړو، غوړیو، وریجو، لوبیا او ځینو نورو ضروري خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې بېوزله کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یو شمیر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک له بېشمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 2200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوي.
د تخار د بهارک ولسوالۍ د غلام رسول په نوم یو اوسیدونکی وایي د هر قلم خوراکي توکو بیې له 300 تر 500 افغانۍ لوړې شوي چې وزګاره خلک د پیر توان نه لري.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرج کړل، دوی درګه د وروره خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، وروره هر سړی مصروف، وروره په خپل عیش او نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دوه حالات موږ رسېدل یو چې د اوس پیلن یو من وروره ته اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې ده د دې موږ روزي چای وړل ته دول د رقم به ناتوانه شو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلی دو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلای. خوراکي توکي هم لوړ سوي دي، اوس ته روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اسعارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات ځکه زیات ده، وخته به خلکو لوی لوی کورو 4 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 15 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته، لویه وجه ډالر ده، ډالر ګران شوی دي. مونږ که سهار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅو، د بیرته مازیګر څه ډالر اخلو مکمل د مونږ ګټه خوړې ده، نور انوده توانی شوی یاستو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19, 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 4 نوي 9000 4 سوا اتیا 1000 9 سوا اتیا او 15 نوي موندل شي.
تاسو اوسې قدرمنو اوریدونکو د همدې خبرونې په 2 نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګې اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د باختر د نامتو خزانې په اړه د پښتنو او اندېښنو له زیاتېدو وروسته د هیواد د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوت خو ویل چې د ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. ازادي رادیو په یو ځانګړي راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه کړې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناکې ملي پانګې د ساتنې وړتیا لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړه تنه وای، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکي لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لري نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلا خشمې د هغه تورمغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامي افغانستان متوجه است.
اسلامی امارت متوجه ده تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول زای کی دوه ویجاړي دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثار او د امنیت او خوندیتوب په تړه وندښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاس ته دغه هیواد لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1958 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 29 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1115 برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دی. دغه خزانه د تیر کال په ژمی کې د افغانستان په ارګ کې ننداری ته کې خودل شو.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خپرېږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د دې ساعت د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمني هم آزاد کړي. د طالبانو د پولیسو سرچینو ومنله چې مبین مشهور په جنرال مبین د دوی رسنیز فعال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. پر د په رسنیو کې د غیر مسؤلانه خبرو تورونه پوری دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2020 کال روسي کمپاین نن په 21 ولایتونو کې پایل شو. په پاتې 14 ولایتونو کې دا کمپاین راتلونکي اونۍ پیلېږي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په روسیه کې واترس کلن ځوان چې له دینی ښوونځي یا مدرسې فارغ و د ارتودوکس ښوونځي دننه چاودیدونکي وسیله چووله ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه د وو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. او سویډن نن د هغو دو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دو باروړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندرګي کې د ګرجنې هوا له کبله سره ولګېدې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوب له میدانه یوې بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی، په روانه خبرونه کې به د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نوي لوبغاړي خبرولي د ژوند له داستان خبر شي. د سړکونو پر سر د کریډیټ کارتونو لپلور تر دغه ځایه رسیدلې دي. دا به هم واورئ چې سربیا ته تللي د سکوهنې یو شمېر افغان لوبغاړي وایي بیرته وطن ته نستنیږي. دا چې ولې په یو راپور کې اوري. او که وخت نو د سکوهنې د تنقیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. نموغاګل ازادي رادیو ناوري د افغانستان کرکټ بورډ وای بل میاش له هالند سره درې ورځې لوبي کوي. د بورډ په اعلان کې ویل شوی چې دغه درې ورځې سیالي به د افغانستان په قربتو په قطر کې ترسره کیږي. دا د 2023 نړیوال جام ته د ورتلو سیالي دي چې په هر بری سره لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. افغانستان دا مهال دا ډول درې لوبي کړي او درې واړه ایرلند ګټلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به له دې سیالي وروسته زیمبابوې ته سفر کوي چې هلته له کوربا هیواد سره هم درې ورځې سیالي وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه له افغانستانه د نږدې 300 ورزشکارانو د ایستلو له همغږي وروسته وایي په دې هیواد کې له پاتې ورزشکارانو سره مالی مرستې کوي. د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې له پاتې ورزشکارانو سره به د ژمي د رارسېدو له کبله نږدې 1500 ډالره مرسته وکړي. او د ورزش له نړۍ بل مهم خبر دا دی چې د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د هندوستان په حیدرآباد کې ترسره شوې. ښاغلي بدخشي د سیالۍ په دوهم راوند کې وکړای شول چې خپل قوي سیال ته ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 18 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
ولا واقعیت لکه تقریبا ډیر زیات احساس در لغه کنه لکه تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور زه دیگه ډیر لغه د لاس نه خو دې باور کنه دې جوړلیو خبر
دی لڅشی نو واوریدو کوم ډول دی واوریدو دا کی سره تاوکا
دا ډول یو ډیوال نو بس تقریبا د کور تر روانو ما یو ډیوال نو واغې د فیسبوک دې لکړي هغه ما ته یو دغه شرمن لکړل وې ډار کړم څو زیات کنا ما کارټون زې کې ولاړم وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي د خوږې ویل وزیر ما دې چی شي زیره وې دا غته دا غته معاملې ده بس وې دا غته سکواډ کې نوم راغلی او د ورکه په شرکت بیا غز د دې څو شم چې هغه تقریبا مې غیره باندې زیره وکاو مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کټ کړی دا واغ سره مې بس ټول باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خپل نور خلکو باندې تقسیم کړ
بیا له دې
خوشاله بل اس
دا غین اورست چې بیا کله کور ته لړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو کار خو مې له بش و پښه خو لکه نور د مې جړاله نو غوي یې را کړو ته یعنی قسم دې وہی جڑل ڈیر خوشحالی دلا راک ڈیر پلک را کلو وہی جڑل کا نا دماغ مطلب جلا رہا ڈیر خوشحالی دلا بس ټول وړو نه ټول به ډیر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاست
نو بالکل بس مې مشر یم او منور وړو دي او هم یو دوه دي هغه مشرینګ ډا کوي مشرینګ نه رښکې ډا کوي دا نه پنځه روپے بس څو کوم حضرت کې هغه ولدا کار کوي زمون کله وی نه هغه کله کرکټ کو کله کډمې ته او کله بس کاری یعنی بس ټول ډیر مشکل دي
ټول د کورنۍ ټول سو غړي یاست د مور په ګډون مو
د مور په ګډون مې شوی چې لس یې اون اس کا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در په غاړه و
او ما ته را په غاړه
خخه لکه د خپل شخصي ژوند په اړه وګګي ګول کې دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون اپلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکا لکل رئیس دا کار کوي او خنځه وای کنه وای کنه هم دغه کار در نه خنځه پاتې کړي
نو نه مکتب مې او مکتب مې او خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کړم ته زم د کرکټ کړم ته او هغه نه بعد بیا د شپې کډونه واسم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دل د بل اقتصاد له وجه نه کټ نشم کولای کنه چې د کور تر پر زم د نشم کولای چې کارټونه پرې د یو کار پرې د مکانه کار مو سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ نه کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار ځکه دواړه ور سره کوم د وسار نماخمه پورې کړمې کې مګ نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او دا شان پراتون کې 2022م کال کې نو کله دې د سې فکر کړه و چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کې ډېر ارمانونه لې لې چې ان شاء الله د سې کرکټ د سې پریکټس او د سې میچونو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کړي ما ته وایي چې نه خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنج سره ته کوش ان شاء الله چې لیګونه وي کې مینټین وي کې نېشنل ټیم وي کې یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې وسسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه خو علیکم زحمت کوم دا غږ پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله دې مخ کې بزم لکه وسه افغانستان ولس کلن نو کته کې په 2013 کې امي سینټین کې پونه وسه کمپونه کې پرفورمنس کو زړه په شکر سره دا 19 د اوس راغله ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او دا شان د ورلد کپ د پاره چې باید ستر لاسه کې چې لکتر لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو دغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دغه لپاره ما ډیر خواري کړی دا ډیر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې لپاره د ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم سنچری نه وند خیره دې ته نو کوم ان شاء الله او اراده مشته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم سي بیا ایشیا کپ دی وشه ورکپ دی ورکپ نو ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بندګا 19 نه بس خالد نیشنل ټیم درا دی ملي ټیم درا دی کلی پرفورمنس کی خالد هم سمح کی دی نیشنل ټیم نتا
استاو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې دی تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کوچ پاغي کوم لوبي دلیا سي په کور دنه نه په کوم مهم سیالیو کې مو برخه اخیستې
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شوخه دی او کورنۍ کرکټ لګه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولا یا کړی دی د ریجن نه مې کړی دی ټټل په مې کړی دی سکول لیول مې کړی دی ارس مې کړی دی اورس مې شکر تاب کړی دی ارس کې مې رنګ کړی لکه یو میاشت یو هفته دو هفته مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې مې سلور میچو کې مې 218 رنز کړو چې هغه مې ټام کو بیا د 19 ټیم شو بس هغه کې مې په درې میچو کې 2 کړو او دې ټیم کې مې 15 کس دې کې مې پرفارمنس وکړو بس شکر پرفارمنس مې ډېر زیات کړی ځکه
په کور دننه هم تاسو یادونه وکړه چې بیلابیل سیالۍ مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي. په افغانستان کې تر ډیره پورې یو خبره چې مطرح کیږي هغه دا ده چې حقدارو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي. خو ستارت اکل خای د خلکو د ادعاګانې یو سنه سره غلطی ثابتې کړې وي. تاسو هم دغه فکر کوي څوک مو پیژندل چا ماری فکرې لکتر لګا چې راغلی 19 کیم برخه واخیسته دغه کیسه کلا کراته وکړي؟
نو کله هلوزه نه څو پیژنم نه څو ګیژنم او غړي چړې ما کټونه خصم او پریکټس کوم نه څو پیژنم او نه څو پهلوان نرم نه څو غلرم دا دې پرفورمنس نکړې د خپل پرفورمنس په لږه باندې زړه غلم ټیم ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وغه کې پرفورمنس کم نه کیږي شته واچولم 15 کسان 20 کسان به پرفورمنس کو بس هغه ټیم ته واچولم په پیل حال شکر دې ما سره صدقه نه شي ځکه پرفورمنس نکړې ده بس پرفورمنس له وجې ما ته نتیجه ملاو شوې ده.
کوم سکواډ چې د 19 کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ د لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لو در رسیدلې شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځلمنګي ایشیا کپ هم د 19 کلنو ګټلې؟
یار ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی یعنی ماشاء الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا ایشیا کپ هم چمپاین کوي وګټو دا خره کپ افغانستان در ورو ان شاء الله ځکه زموږ ډیر خبرولران مې نن کرا ډیر خبر شمه نن دی او ماشاء الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نوې لوبغاړې خبر ولیو. د سکوهنی د افغان ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي چې سمو د مخ کې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي افغانستان ته د بیرته ستنېدو اراده نه لري. دوی وایي په دې هیواد کې د وروستۍ او سیاسي بدلونونو وروسته له ناڅرګند راتلونکي سره مخ شول. له همدې امله یې له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان د سکوهنی ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 23مې تر 6 د نومبر په سربیا کې په نړیوالو سیالیو بوختو. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
سیلاب نوری د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړ توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې یو ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي.
جو هم زمینه ترس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
د سکوهنی نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړای و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 4 د نومبر تر 6 تر سره سوې د نړۍ له 100 هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له 9 لوبې یوازې 2 وګټلې. سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملک زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګري وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله مند یو چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د المپیک ملي کمیټه د غویداو ردولو سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره یې د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته دې پایلې ته رسیدلي چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني.
او اوس هم لژمنې سره سم د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د جوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. څه کم څلور کاله کېږي زه تمرین کوم. عمر مې څه کم شپاړس راځي. بالکل اول ځل لپاره زه ټیپ ویلین اور حرانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقې وکړې شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې شیره په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې څوک نه حاضرېد ما سره مسابقې ته. دواړه اول شلو ننګرهار ته مې ولې راوړه خو سفرې مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم. پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي که نه هغه به بچي شي وایي. بوکس چې دا د شیرانو لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښې ده. ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته کې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد په رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟
په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دي چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. خو هغو کسانو ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خواره مخته کېږي. همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي. اول نه چې راځوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري. کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني. نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږد شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې ده باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل د تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی لوستلی دی، ده ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردې نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسؤلیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خونم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او د هغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونکړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کارونه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصارف د کورسونو فیس او د ټوشن خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې دنه چې مو پیسې وګټو، موږ باید مصارف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل یې همداسې دی، مالي استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مخته بوځي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. هموږ شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلاد اسما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي، خپل په پښو ودرېږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته ستاوان وی
حوال خودی یو بوج پات کیږي. کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه څنګه. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ، د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس، هلته د راتلونکي کارونو لپاره و. ول په اوسني شرایط کې تاسو ته ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي. او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي، بیا تا ته اړتیا لري، تا غوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه، ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تاسې راځي. خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تربیه ښه وخت ولري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 0004202212 شپږ څلوېښت 01